د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزن نور یاس نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د سولې شورا وایي طالبانو روانونی د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او طالبانو له جګړو لاس واخلي. دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبانو د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري نه بولي. پر دې موضوع په راپور سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د روانو امنیتي وضعیت په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اسر کم پام کړی څو مهم سرټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وای لدی وروسته به دولتي ادارې له کورونی تولیداتو څخه استفاده وکړي. د کورونی چارو وزارت وای په تیرو دوه ورځو کې آتش پیته وسلوال د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې وشل سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې یمن لملګر ملتونو خوشتي چې د غیوات د ځمکني ځواکونه واستوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای تر دې وروسته به دولت هغه شان ډیر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. دا په خبرې کړي لامه کې د ملي کارکونکو د ټولنې لغړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپل لاسونو کې واخلي او څنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل سي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالداري په برخو کې ډیر کارونه پیدا کېدای سي. په دې کتنه کې د ملي کارکونکو د ټولنې مشر ویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نسی هاورولی، باید بیا کتنه ورته وسی. هند او ایران د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل سي. تېر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر نیتن ګډکاري د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندي سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې 8 یاغیان وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکونکو له لورې په کونړ، پروان، کندوز، فاریاب، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د یو بل خبر لمخې د کندوز چارواکي وایي د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه 23 کسیزه ډله تېر ورځ د سولې له پروسې سره یو ځای سوه. د کندوز والي محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له تېرو دوو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې وسلوال فعالیت درلود او دغه راز ماینونه یې جوړول. لسکونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو لمخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه غوښتنه دا و چې په افغانستان کې د ایران د مداخله او د فرهنګي ارغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بیلابیل مدني ډلو له لوري رابلل سوې ده. یمن پروند ملګر ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخله سره په تیر بیا په عدن او تاس شارونو کې د هیواد وشغوري. دغه غوښتنه په ملګر ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په واستولې لیک کړی دی. هغه په دې لیک کې د غرس حوسی اخیان د ملکانو پروژنو د روغتیايي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. اخو د امریکا د بارونی چار وزیر کیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پروندي استه ورسید. ریاسته له رسیدو مخکې کیری ویل چې په یمن کې بچی د جګړو له کبله وضعیت وروسته بل خرابېږي. د بشري مرستو رسولو لپاره د بشري وقفې هڅه وکړي. هغه یمن ته د ځمکني ځواکونو د استولو پاړه د یمن د تیر ورسید د غشتنې پاړه چې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا څخه کړي څرګندونې و نه کړي. خو ویل چې په پام کې لري چې په تبعید کې به د یمن له ولسمش عبدالربو منصور هادی چې د سعودي عربستان په پلازمینه کې دی وګوري. د ناروی د بيزايسو څارونکو شورا وای په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د غیوات د شخړو لامل خپل کورونو بيزايسوي دي. د ناروی د بيزايسو د څارونکو شورا رئیس جان اګلند تر ولس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې ویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیونه کسان خپل کورونو بيزايسوي دي او د سوریه د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړ دی.
Syria is the number one displacement country.
دوی د اوس لپاره سوریه د بيزايسو لپاره د ټولو په سر کې ده. د غیوا د نن 1.8 میلیونه کسان بيزايسوي او 4 میلیونه هم په بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي. په دې ډول 1.8 میلیونه کسان چې د دې هیوا تر نیم ډیر ولس جوړوي بيزايسوي دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورونی جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د غوي مخالفان او همدارس د اسلامي دولت ډله په درو جبهو کې سره په جنگ کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب لاجل په ترسیدو څخه کم 8 ساعت مخکې نوې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د اسرائیلو د جمهور ریاست دفتر ویل چې نتنیاهو پرون د ورځې ناوخته جمهور رئیس ته په ټلیفون ویل چې په دې اړه موافقه وسوه. د نتنیاهو د دفتر یو چارواکي هم د نوې حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. د غیلان د سختدریزي د يهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کیږي. دغه ګوند مشر نفتالی بنت په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدې او زیاته کړه چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره اړیکې شنوه. د شوې مفقه لمخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په یو سلو شل او په یوسول شلکسیس پارلمان کې به پر یو شپېتو څوکیو کنټرول ولري. امریکایي چارواکي د هغو نو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په ټکزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول ازمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول سي، دا ډله د امریکا په 1500 مختلفو ایالتونو کې روزل سوي یو اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نسي تاییدولی ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پترو پروشینکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لورې ګواښونه زیات سوي دي. پروشینکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور سوی دی وایي تر 40,000 ډېر مسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې استه. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمال نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول. خبرونه په ازادي رادیو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته کې غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د سولې شورا وايي طالبانو روانونه د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او طالبان د جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام یو لامل ګڼي ضروري نه بولي.
نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګر دوا موږ تاسو سره ماده چې غږ یو کوو خبره پیل کوو غږ یو کوو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ چابهار د بندر د تاسیساتو د رغولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرونی لاسلیک شوي تړون هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به د افغانستان د ترانزیت ستونزه هم هواره شي. له بلې خوا پرون په کوټه کې بیا د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د پاکستان د مرکزي حکومت د هغې پرېکړې پر ضد د کاربندیز وشو چې وایي د کاشغر او گوادر ترمن جوړیدونکو اقتصادي لار به د پښتنو له سیمو اړول کیږي او په بلوچستان به تیریږي.
بلوچستان خلق د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف او د دې د پاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوری او سیاسي لار استعمال کړو.
د حقیقت د پروګرام کې مو د افغانستان د دفاع وزارت له اپراسیون له رئیس سره د افغانستان د شمال د وضعیت په اړه خبرې کړي.
د خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د وردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د انصاف پلټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. له دې شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او وویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني ځواکونه هم له دې هېواده ووزي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندیښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تیره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازې نه اعلامیه ده چې دې خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو خپل پیغام ده. نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګر زوي. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د شن بیا بیاشن بی پوروسو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبري وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان بل شزو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خدا سينو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته کوم دې متفاوت د خپل نور د بل د امنیت د افغانستان نتي دي بیا یې سره موږ کوم تفاوت دا وي په خبرو کې نه لیدل ټول د سولې خبرې دي. خصوصا ما یو قسمت کې څه نتي د خدو ارتیا شو لې اته په دې باندې ما خبرې وکړې. نو دا وي د یو کان د سترګې نه وښکلا دی او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازي وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په روسیې کې د بشري حقوقو یو مخبري هی دربار په یو مقاله کې اندیښنه څرګنده کړې و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هی دربار وایي چې لکلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا درې افغان میرمنو ګډون کړی و.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
د پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام په درې بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د فرخوندي په قتل د تورنو کسانو د محاکمې او د قاضي د حکم په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي د فرخوندي په قتل کې د تورنو کسانو څلور تنه د قاضي لخوا د اعدام په سزا محکوم شول. ورځپاڼې لیکي قاضي صفي الله مجددي د نهه څلوېښتو کسانو څخه د دیرشو کسانو په اړه حکم صادر کړ. قاضي د څلور کسانو په اعدام سربیره اته کسان هر یو په شپاړس کاله بند محکوم کړل او اتلس نورو ته یې برات ورکړ. ګاردن لیکي د فرخوندې کورنۍ د دې حکم له امله راضي نه ده او د فرخوندې پلار محمد نادر ملکزاده د قاضي له حکم مخکې وینا کې وویل چې اصلي مجرمان نه دي نیول شوي. ملکزاده وویل پولیسو هغه کس لومړی نیولی او بیا خوشې کړی چې د فرخوندې په مړي موټر تیر کړی دی. ورسپانې د ولسی جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل چې د جمهور رئیس لخوا د محاکمې د جریان د کتنې په مقصد موظفه شوې خبرې راخیستې چې وایي د قاضي لخوا اتلسو تورنو کسانو ته په برات ورکولو سخته خواشي نه ده. دا وایي څنګه کېدای شي چې د مسؤولو اتباعو په څیر دې کسانو کتل چې یوه ښځه د یوې ډلې سړیانو لخوا وژل کیږي او دوی ننداره کوي. د کیمبرلی موتلی په نامه امریکایي وکیل چې د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د هغې د کورنۍ مدافع وکیل ده ورسپانې ته ویلي دا په قطعي ډول د فرخوندې او د هغې د کورنۍ په اړه محاکمه ده، خو تر یو حده یې د افغانستان عدلي سیستم هم له ازمیښت سره مخامخ کړی. فارن پالیسی خبرونې په قندوز ولایت کې د طالبانو د جګړو په اړه مضمون خپور کړی او لیکي په تېر یوې اونۍ کې طالبانو په قندوز ولایت کې د همغږۍ تهاجمي حملې پیل کړي او په دوه ولسوالیو دشتیارچی او چاردرې باندې واکمن شوي دي. وسلوالو طالبانو د غراز خان آباد او امام صاحب ولسوالیو ته هم د خپل واک د غزولو هلې ځلې زیاتې کړي دي. طالبان د غراز د قندوز ښار په شمال کې ګورتېپې سیمې باندې هم د واک ټینګولو هڅې کوي او دا ځکه چې دا سیمه د شمال او جنوب ترمنځ د غزېدلې لارې څلور لاره ده. خبرونه وړاندې لیکي د قندوز ښار او ولایت ممکن په روان کال کې د طالبانو د هلو ځلو اصلي محور نه وي او دا ځکه چې دا شمالي ولایت د طالبانو د اصلي پناځای پاکستان څخه لرې دی. مهمات او مواد رسول ورته ګران دي او په ستراتیژیکي لحاظ د طالبانو د حکومت کولو لپاره مناسب هم نه دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د په کندوز کې د روانو د وروستیو جګړو په اړه هم واورېدلې. دغو جګړو له امله د کندوز د والي په وینا لزره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي چې که چیرې خپل ډېر ژر خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یوه کال خواري به په اوبو لاهو شي، ځکه چې دوی وایي اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د کرلو وخت دی. تفصیل د اجمل آرین رپورټ کې.
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې، همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکی توکی مواد کومکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او ډونرانو له خوا متوالي راکړل شوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسو عملا د 1500 کورنۍ لپاره د توزیع پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورنیو توزیع کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی، ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غېستو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کوټ تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری هلته فابریکه نشته، هلته صنعت نشته، هلته تجارت نشته، دوکانداري نه لرو. قتم دغه یو زراعت زمونږ زراعت اوس غنم رسېدل دي له وخت دی. نو اوس که یو مرمۍ هم سقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرموم څادرې والي دي او ماشومان ټول سال شلو واړه واړه ماشومان دي غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه برباد کور کې مړ شو.
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې همدارنګه د علي آباد، امام صاحب، چهاردرې، قلیزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندوز کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو له ستونزو خبر شوی. دوی وایي چې که چیرې ژر بېرته خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یو کال هلې ځلې به یې په اوبو لاوشي، ځکه چې اوس د فصلونو د اخیستو وخت او هم د انکرلو. د کندوز د والي په وینا 10,000 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کندوز د څنګلوري ولایت د بلخ ولایت ځوانان بې له بیکارۍ سر ټکوي. دوی وایي چې په دې ولایت کې بهرنیو کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو دوی ته د کار موندنې په برخه کې مسؤولو ادارو لازم اقدام نه دی کړی. مجبور رحمان حبیب زی له مزار شریفه پرې رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت نه دی توانېدلی چې ټول افغانانو او خاصتا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. دوی شکایت کوي چې لسګونه زره ځوانان په بلخ ولایت کې وزګار دي چې د خپل تحصیلي مصرف او د کور لپاره د نفقې په منظور اقتصادي درآمد نه لري. په عین وخت کې د کسان وایي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سلګونه تنه بهرنیانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي چې په دې کار سره یې د افغان کارګرو فرصتونه لمنځه وړي دي. عارف موسوی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی. هغه وایي چې بهرنیانو ته د کار کولو د جواز توسیع سبب کیږي چې افغانانو ته په کور دننه کاری فرصتونه کم شي او دوی له موجوده مشکلاتو سره د مقابله په خاطر حتی په رواني ناروغي هم اخته شوی دي. ښاغلی موسوی د افغان دولتي ادارو لخوا بهرنیانو ته د کاری فرصتونو د مساعدولو په برخه کې وایي چې دا یو ناسم عمل دی او په دې کار سره د کورنیو کارګرو حقوق سلب شوی دي. هغه
شمار زیاد از جوانای تحصیل کرده و
بهرنه ته د کار کولو د زمینې مساعد کول سبب ګرځي ترڅو افغانی کارګر بیکاره شي. په دې کار سره د دولتي ادارو لخوا د هغو حقوق سلب کیږي او دوی له ډېرو اقتصادي ننګونو سره سره په رواني ناروغي هم اخته شوي دي.
رواني په جوانانو مو میزره.
ګورلای هوتک په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر وایي چې په تیر کال کې یې 508 بهرنیو کارګرو ته د کار کولو جواز توزیع کړی دی او په همدې شان 355 تنه افغان کارګرو ته هم کاري فرصتونه مهیا شوي دي. هغه وویل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري ترڅو لسکونه افغان کارګرو ته کاري فرصتونه زیات کړي او همدارنګه له دولتي امکاناتو څخه په استفاده دوی ته دندې پیدا کړي. میرمن هوتک بهرنیو کارګرو ته د جواز د توزیع پړه مونږ د څه باندې 308 تنو بهرنیانو ته د کار کولو جواز ورکړی. همدارنګه په تیر کال کې مو 355 تنه افغان کارګرو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. میرمن هوتک تصریح کړه چې د کاریابۍ خدماتو تر نامه لاندې یوه موقته کمیټه هم رامنځته کړې چې په هڅه کې تر څو په خصوصي او دولتي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غک آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. افغان سوداګر هلمند چې د چابهار د بندر د تاسات له جوړي دو سره د افغانستان میوي او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبول لارې ورسیږي. هن او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړسو. لدی لارې افغان تاجران هند ته صادرات وکړي او هندي تولیدات افغانستان او منځنۍ اسیا ته انتقال شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. لدې سره به افغان سوداګر د اوبول لري له هند سره او هند ته چابهار او افغانستان د لري لمنځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونوم رسیال خان جان علي کوزي ازادي رډو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسانو د پخلي سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړی راوچیږي او همدارنګه به بیا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې به افغانان دپاره بقا پیدا شي او دلته هندوستان د اجریت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه لس تنه به د دې انتقالولو به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر خوبي زمونږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګدکاري تېره ورځ په تهران کې ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر پاړه اوږدي خبري وکړي. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی لګتکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر لټړون سره به د دوړو هیوادو ترمن د اړیکو نوې باب پرانستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 50 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې، د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خانجان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقه عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر لټړون سره د خانجان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د ایران د چابهار د بندر ترڅنګ د پاکستان د ګوادرو د بندر مسله هم په ورستیو کې انتوده شوې ده. ګوادر هم یو هغه بندر دی چې ویل کیږي کېدای شي د افغانستان ترانزیتي ستونزه پرې هواره شي که چیرې په دې بندر کې د پاکستان چارواکي افغانستان ته یو څه تحصیلات یا اسانتیاوې برابرې کړي. د ګوادرو د بندر کې چین پانګونه کوي. د چین صدر اعظم باندې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې د پانګونې په ترڅ کې د ګوادر د بندر د جوړولو یو تړون هم له پاکستان سره لاسلیک کړ. خو د عوامي نېشنل ګوند او د غراز ځینې نور ګوندونه بیا وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د ګوادر او کاشغر ترمن جوړیدونکو اقتصادي لارې د پښتنو لسیم وړوي او پر پنجاب تیر کړي. د پاکستان مرکزی حکومت دغه اقدام په اړه تر اوسه معلوم نه ده چې آیا پریکړه کړې کنه. پرون په کوټه کې یو ګرزبندیز به یو کاربندیز شوی او برکوال میخیل پر رپورت لري.
د 3 اپریل میاشتې پر شلمه پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د 46 میلیارد ډالر په لګښت د اقتصادي پروژو د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د ګوادر کاشغر ترمنځ د غزیدونکو اقتصادي لارې لورې لا هم پښکارانه دی ټاکل شوی. ځینې اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره شکمن دي او وایي چې مرکزی حکومت غواړي دا لارې د پنجاب له لارې وغځوي. عوامي نېشنل ګوند هم یو له دغو ګوندونو دی چې د چهارشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ کاربندیز اعلان کړی وو او د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړه توګه تړلې وو. د دې ګوند ایالتي مشر اصغر خان تکزی ازادي راډیو ته وویل
بلوچستان خلک د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف دي او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوریت او سیاسي لار استعمال او کچيري بیا هم وفاق او د وفاق نمائندگان په دې کیس قسم دغه نک یو د نیو روډ د لارې د خپل خلکو د پیدې سوچ کی د دې ډیر منفي اثرات پر وفاق پاکستان باندې لویږي. موږ د روډ پاک چین په 2000 کې فائنل کړی دی. یو فائنل شی دی تینن بدله نو لازمی خبره ده. په دې بد بلوچستان د صوبه پښتونخوا او د سند د هر وګړي غوسه زیاته وي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د نور اپوزیشن ګوندونو په ډله کې شامل دی چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د بدلون په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې که دغه لاره د پښتنو پر سیمه تیره نه سي نو پښتانه به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل سي او له اسلام آباد او پنجاب سره به فاصله زیاتې سي. د دې ګوند یو مشر همایون جوګیزی وایي
دا زما په خیال کې دی بلوچستان نور پسمنده کوي. خیبر پښتونخوا مخ ته روان دي نو هغه ناکامي د پاره دي دا چمونه کوي او دی دا غواړي چې بلوچستان همیشه په بیکورد پاتسی اور د بلوچستان اكو قبول کیږي. تجارت بخامخه کیږي. تجارت بجاری ساتو عمران خان صاحب راتویل چې موږ دا مسله په نېشنل اسمبلی کې راپورته کوو.
د پاکستان د پلانونو او پرمختیاي چارو مرکزی وزیر احسان اقبال چې له مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لري په وار وار رسنوي ته ویلي چې د ګوادر کاشغر لارې بل پلان سره سم پر پخوانی لوري غزول کیږي چې وايي په دې اقتصادي لارې کې به سړک د اورګاډي پټلۍ او صنعتي ښارګوټي جوړیږي. خدا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر تکزی وايي دا هڅه د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي او مرکزی حکومت د بلوچستان او پښتونخوا ایالت خلک په تیاره کې ساتل غواړي.
موږ هغه لین غواړو چې پر کم لین باندې ریلوی ټریک وي، پر کم لین باندې انډستریل زون وي، پر کم روټ باندې فایبر اپټکس وي، او دا غرنګ نور د ترقی او د شجوندون نور داسې شان چې هغه د دیو د چندر مینس د سخت سوي دي چې هغه وي هغه روټ موږ منو. موږ د خلک پر روډو نه خطا باسي، مات سي ګوډ سي، لیکن روډ موږ دی لرو. د دې ملک د آینده په حواله د ټولو ښه خبره دا ده چې وفاق په کار دادی خپل ضد صرف او صرف د خپلو خلکو خوشحالي د ملک خوشحالي نه وګڼي.
نن پنجشنبه هم د عوامي نېشنل ګوند په مخکښۍ په ټول بلوچستان کې احتجاجي مظاهرې کیدونکې دي. د همدې مقصد لپاره د رواني میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې یو ټول ګوندیز کنفرانس رابللی چې وایي د پاکستان د اکثرو اپوزیشن ګوندونو مشران به پکې ګډون کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هېواد دننه تولیدېږي. د کورونی چارو وزارت وایي چې په تېرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیات په نتیجه کې اته شپېته یاغیان وژل سوي دي. لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخلې سره دغه هیواد وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ریاست ته ورسېد. د ناروې د بېځایه سوو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځایه سوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. او امریکایي چارواکي وایي د هغو نوو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼې کې پر امریکا د نورو حملو د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرو اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلئ او کتلئ شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلئ شئ. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې ورستو نه امنه او ته اشاره وایي د دولت وسلوال مخالفانو په ورستو کې شمال ته ځکه مخه کړي چې وخی دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کولای شي.
خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د وردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې په افغانستان او نړۍ کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې د هڅو په اړه د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلډرن په یو رپورټ کې چې د سشنبې په ورځ خپور کړی وایي په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. د ادارې په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د نسبي پرمختګ یادونه کړې ده. جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai da Afghanistan hukumat parishtya ham da kuchniano da zdak la para pa zangri jawl dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtia da yaw da wal imkanat da barabar wal la para ham aw da kariya khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan jay zush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad د ډیر لاندې څخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لاسو میندو څخه لږ تر لږه اووه په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په اوسط ډول له دېرشو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لیست کې افغانستان ته د اخر 125 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو ورسته هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې شرط اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه شوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څومره دمخ کې د کلیو پراختیا وزارت انجنیرانو د دوی په کلی کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کاروندې ورته لمنځه یوړې. نوم هم واخلې ستونزه هم څه ده؟
نوم دی احمد فرید، ولسوالۍ محمد اغا قرې دی نو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبث کوي. دا انجنیران د ورکشاپ د اتن راغلي وو دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیس محلي ته وویل چې تاسو یې مه کوئ، د خلکو کورونه ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیس محلي خلک ته وایي چې ولې واغمن دي دغه چې دغه چې د خلکو کورونه لږ وران کړي وو په بل دوزار باندې د ځمکه دوه دوه متر پهدو پښتلای لکراغه سر پورې غنومو کې دوکانونه مو نه وي. موږ د وزیر صاحب مخلینا دغه تقانون ورو دي دغه څنګه حال کی خپل راځي خلک ډیر نه دی دا مکشف دی تا ولاته هیڅ څوک د موږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم زی تازه او د کلو پراختیا وزارت و نه ویل چې څه پلان لري څه وخت جوړی.
دا یو راهسازی ده د وزارت مکشف دی هات یو برخه ده هغه انجو ده دوی سره کار کوي د کلی سړک جوړی دغه جغراندازی او دغه شیان کوي. د وغدان مشروع کیږي د ولسوالۍ محمد اغا د وغدان د دینو نکیریږي تر زمخار پورې 1 کیلومتر دوالي لري دغه جوړی مستغ سره.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجنیران وایي چې دا کورونه د نورانیږي، دوکانونه د نورانیږي، نو په دې کار کې د سیمایزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانایي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلی ده دغه تر بنیاد بدلته دلته مخکینی سم مشکلات په خلکو باندې لري. دغه نه کوي پوریان دي د خلک ازارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دیږي. دوی خو هغه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبی په نوم د انتګرافي بس نماینده وو په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
اوس څومره دوکانونه وران کړي، څومره کسانو ته تاوان رسولی؟
دلته خو ډېر نن خو ډېر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید یو دوک یو کور د عبدالله نومېږي دغه ده یو کور د ضابط جلیل په نوم ده د دیناو ده د سمیر ده په کې یو دوکانې ده د هغه عبیدالله انګر غلا ده دوکانې ده ځمکه یې هم ده هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده غنم د بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې یو ده ریاست وزارت انکشاف د هغه په تماس کې موږ دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي دلته خلک وژل کیږي دغه لپاره ځلته د خي عدالت نشته. بلته خو که مکتب جوړیږي که لار جوړیږي وختنامه دوی لري هیڅ څوک وخت کړی نه ده شخصي ځمکه بیچاره خلک په رغبانه کیږي
موږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه.
نجرابی صاحب دغه یو کس د لوګر ولایت د مامدغی ولسوالۍ نه زنګ والیده د دیناو د کلی نه دوی وایي چې د ټاکل شوي چالته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازی شي. خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو یې نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي؟ بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي. دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرزالعمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده. فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره دا پولیس محل هغه شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همدا منطقه چې دیناو محمدآغای لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده. انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فرید جان نومیږي همون هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته چې نتیجه وي که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي چې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده انشاءالله هغه مجازات کېږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په هغه ځای ځي گزارش ته یک کوي مون گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنانو سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پوښتنه 100% به کېږي.
او نجابی صاحب دا د مالی پولیس وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس مالی وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس مالی وکړي ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده. مونږ هیئت توضیح کوو دا مسله مونږ شو د نږدې نه بیا څه چې گزارش حقیقي گزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه هغه کوي هغه مجازات کېږي او انشاءالله نتیجه مونږ تاسو ته ورور ته او هموطنانو سره یو ځای شریک
کړو. دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ، ولې دا فرید نوم یې وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لویو او همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅېړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه. زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي. خپله قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي
هم
د مرکز نه مو یو اواز لیکو بعدا یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توضیح کوو. هم د فرید جان پوښتنه کوي هم د محل سفیدان ده هم د انجینرانو ده هم د مزی پولیس محلی سره وغږېږي چې داسې مسله ده. پس که دې موضوع روښانه کېږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کوو.
هو نجرابی صاحب، د ډېرو ولایتونو نه د انصاف په لاټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي. یو شمېر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي، یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس، دوی وهي ټکوي، ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي؟ تاسو څه همکاري ورسره کولی شئ؟
زه ټول متنونو سره داسې خبرې کوم، عرض لرم، پیشنهاد کوم چې هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ضروري یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي ما ته ووایي. داسې مسله په هر ځای کې وي. انشاءالله مونږ بررسي کوو د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسې نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني.
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
بو تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن ل رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکراره امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډیر زیات سړي مشه بخیر راغلی خاله امان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نور ولایتونو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
مونږ په دې کال کې په نور ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او تروریستانو سره او تاسې په جریان کې دښمن طالبان او تروریستان په نورو ولایتونه ډېر سخته ماتې وخلله دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی به جنګ د جنوب او د شرق و ګرچې هلته هم اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزني کې په زابل کې په هلمند کې ډېر موافقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنګ شمال و صفاتو ته کندوز ته بدخشان ته او بغلان او فاریابو ته داسې انتقال وکړي او خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرله په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنګ کې په دې فعالیتونه د تروریستي کې زمون قوتونه ډیر ښه د ساوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سقوط ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو د ساور او دښمن په دې منطقه کې نه لري
خو په بدخشان کې هم دا اوس موږ تاسو خبرې کو په بدخشان کې هم دا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک خیل استروړن کړی دي نو ولې جګړه نه ختم شي په دغه
خو جګړه خو ډیر عوامل لري چې دا ولې نه ختمږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږی ګو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر رسانو کې ډیر یعنی بیان شوی دی د ټول نړۍ ته ضرورت نه چې موږ تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته شمال د درد جنگ عوامل خارجي عوامل شیدو داخلي عوامل څنګه دي و هیڅ شی دی دا خو معلومه ده د خلک پیګ موږ تاسو هم پکې پیګ
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلای ک څنګه
افغان ځواک کتجهیز نه وو کدا توان نه لرل دښمن با په دی یو کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن با چې دستاور دلري مګر تروسه یې دستاور نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه تلمنه وي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخوانی جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډیره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان دغله نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي کسان چې امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې عمر
زبدا سيدر ته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملی څخه دي مونږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا څلو لګو پرسونل لرو د درې لګو پنځه سو نفر یعنی د درې لګو پنځه سو نفر تقریبا څوارلس لګو ترسیږي د عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او تروریستانو سره جنګیږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندان د جملې څخه دي مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه هغه قابلیتونه هغه ظرفیتونه هغه آمادگی هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي په بخوانه دولتو کې په دخوانه اردوګانو کې نه وو زه خپل تقریبا تلویح کاله کېږي چې په اردو کې خدمت کوم مگر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري تعلیم و تربیه لري او تاسې فکر وکړئ چې په دې وطن کې جنگ ده په دې وطن کې د تروریستانو تهاجم ده په دې وطن کې متاسفانه تقریبا ډیر ښکاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلک په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر به شوي دي او منافع لري په دې جنگ کې او دا اردوی ملي ده چې د دې ټولو جنگونو او تشنجونو داشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کوي او د وطن تر اوسه پورې ساتل شوي دي ټول هغه منابع هغه ولویتونه هغه نقاط چې مونږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه ډیر اهمیت لري اولویت لري مونږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي هغه هم په ګراوګان کې دي او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان د دشمن د تسلط نه به خلاص شي ناوادې په پزغنی باغران دی د شو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي چې دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغه سی وخت
تر څو د دوی د دوی د ساوردونو په دې وطن کې
یعنی لپوزی له حاصل نظامي له حاصل کې دغه مکتوازی کړی چې
یو ورځ کې دوی د ولسوالۍګان فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت او د قاچاق او د مواد مخدر او د تعدید او د جنایت نور د هیڅ نه د دوی نه استفاده کیږي چې دوی به تاسو وایي چې د تلیر ولسوالۍ د افغانستان د پاره د کمره کېږي دا سم نه ده فقط یوازې یو تعدید دی خلق تعدیدی هلته مواد انفجاری تولیدی بمینه تولیدی
زما منظورم دغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي
ولا دا مو سبا خوراته نه درا سره نشته دی ولې د دوی د ثوابت په افغانستان کې بیخ ډیر محدود ده
سیمه ایز چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي حقایق نه وي خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډیرو کم ځینو کې کنټرول لري دا خبره تر کومه پورې معنی
مونږ هیڅ د خپل خلکو نه پټو او کومږه پټو خلک مونږ ویني کمو خبرې د خلکو نه پټو خلک بیا زموږ میمانه کی مون خلکو ترشته وایو او خلک پرشته زموږ نه دفاع وای مای کی او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منسوبین او د خلکو په من په بدیر قوت سره موجود دي دا چې مونږ وای چې مونږ د ملت د خلکو د ایمانه برخوردار یو یو مطلب پدې کې دا چې مون خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبداران او سربازان او مونږ د بیگانگان او للاس دلته په دې وطن کې خدمت نه
جنرال صاحب کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي آیا د بدخشان ځینې سیمې حتی د پلاجواردو کان ویل کېږي چې دوی په لاس کې دي په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې په خپل کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي
احتمالا کومې کمیټې کې به د دشمنان د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه وایي د فلانی ملا صاحب کمیټه
بله
مگر دا سیمه چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت د اقل یو قطه قری یا سرکونه به یا کوم استراتیژیک نقاط زبه دوله به شاهد وی چې د دشمنان د ترورستان په لاس کې نه دی دا چې لاجورد د دشمنان په لاس کې نه دی دا لاجورد امکان لري چې یو تعداد افراد فرصت طلب افراد به چې د دې نه استفاده وکړي مګر د ترورستان په لاس کې نه دی
د ولسی جرګې مرستیال د ملي امنیت رئیس په حواله ویل چې مخالفین ډیر تقویه شوي له مالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفین او مالی منابع زیات شوي که څنګه
مخالفین او منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري هغه مایه چې د خلکو نه د خلکو مایه اردوی ملي سره ده د مخالفینو سره نه دی نو زه نه پیګم چې دا منابع شي ته وایي کومه منابع چې د دشمنانو په لاس کې دي چې دوی د دونه سوء استفاده وکړي فقط هغه منابع چې د دشمنانو ترورستانو په لاس کې دي هغه فقط ترورستي هدفونه دي خلق دوی وجني خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کې نور کومه غته منابع چې مونږ په سيدي تشويش او نگراني ولرو او خلک به نگراني ولري زه خدا سه فکر نه کوم چې دا سه منابع دي دوی په لاس کې
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي البته ملي شورا کې دوی وایي چې د ملي اردو ملي پولیس ترمنس منسوبینو ترمنس هماهنګي هلته نه و موجوده یعنی یو واحده اداره نه و د جګړې لپاره
ټول جوړتامونه هغه قوتونه چې په قندوز بدخشان فاریاب سرپل په تور نقاط په دې نه ولایتونو شمال شمال شرق کې چې اوس د ترورستانو سره جنگيږي او په پراسونی فعالیتونه کې مصروف دي فقط یو قومندان لري چې قومندان کلوردو پراس کېده او نور طول اقا قواتونا او اغا نادونا فقط ترده قمنده لانده خپل وظیفی مختبه ای زنه پیگم چه نور زیادتی آدم امانگی تبت شوی که آدم امانگی دو سرباز دیو دبول سر کم جر و جنجال ولری یا یوی غفلت کهی یا یوی لکی دا خو جامعه
غیر هماهنگی یا نا هماهنگی لمده غیوری سطحی نپیلیگی؟
دا خو دوغ نغت امانگی نده چه مونگ یو منطقه یا یو سیم یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کله وي او بل اردوی ملی باید د دفاع په خاطر راغلی نه وي او کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو حالت نشته دی هغه چیرته چې اردوی ملی تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملی په تلفات یا مشکل لري یا د بل سره ډېر ښه مساعی لري همغږي همسایي او همانګي موږ دې ته وایو. مګر تا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود دی اوس واحده قومنده په قندز کې اجالتا د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجوده ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراری باندې مختبیه یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندوز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلي دي، ویلي دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په منځ کې پاتې یو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وژل شوي دي. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي، حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر موږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبه یو د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیری کی. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څه ورځې نورم. گرچه زه به تایید وم چې د حوصلې خاوند په ډېر جنجالونو چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډیره مشکله به وي، ولی پرېږدي مې چې موږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
مننه جناب صاحب. په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم داسې په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لرې دي له غرونو نه یا ډېر کم کلي کې دي چې د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي د هغوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدي چې د ترورستان په غرونو وي تر څو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتو لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخرین سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا و امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دي تسلی دي، تجهیز دي، تعلیم و تربیه دي، مشورت دي او نور و منابع دي چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دي. مګر مونږ خپل د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن راو باسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه وشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده
او که نه وي نو
دا د تیارو تجربه موږ ډېر لرو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لیږي. موږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه هم باور ځو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولی اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې موږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خو حتمند د دې وطن په دې وطن کې غټ شوي او پوهېږي چې جنګ څنګه مشکلاتونه لري. هغه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري دا فقط عوامل د جنگ ده. په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نرسیږي، ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکی له نقطه نظر نه دی او شیل له نقطه نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پختنی پټوګه خغلی جنرال روان کلب تاسو توانیږي چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شي ک څنګه د پام چې مخالفین بهرنی مخالفین د بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نور په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره د جګړه کیه مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به توانیږي د وی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایت او ان شاء الله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټول جنگونه په دې ټول وحشتونه چې د تورستان طالبانو نه پر مونږ باندې تعمیل شوی دی مونږ به د دې ټول مشکلاتونه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به ان شاء الله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندی اوسئ.